السلام علیکم ستړي مشه د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم د قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام وړاندې کوم. د پروګرام دویمه برخه د ازادي رادیو د دوه اونیزو پروګرامونو د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو لپاره ځانګړی شوی. خو په لومړۍ برخه کې اورئ چې د واشنگتن کې چارواکو ویلي د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات کوي. په ایران باندې د دې لپاره چې د امریکا په خبره د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره اقدام کړی دی تازه بندیزونه لګول کیږي او ځینې نور مهم مسایل. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی ښایي د امریکا متحده ایالاتونه نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وکړي. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي په راتلونکو نږدې دوه اونیو کې د 1 میلیون افغانانو د نومونو د ثبت بهیر بشپړ کړي او د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي هیواد یې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه. ښایي د امریکا متحده ایالاتونه نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وکړي. رویټرز اژانس کانګرس ته د دوو نږدې سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا حکومت د کانګرس غړي خبر کړي چې نن به پر پاکستان د پوځي مرستو د بندېدو پلان په ډاګه شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې څومره او څه ډول مرستې به کموي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي د امریکا له لورې پر پاکستان د نویو فشارونو د راوستو هرکلی کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل
هر گونه اقدامی که منجر به صلح و ثبات افغانستان
و منطقه ای هر دول حتی چه پسیمه که صلح و ثبات تین کری که در هر چال لوری ویخ کار ده چه در افغانستان حکومت ده هغیر کلی کوی. سپین ایمانه ده سیشن می پراز ویلی و پراتلون که اتسل ویخت و ساعتونو که به دست اقدامات وکری چه پاکستان در فشار لنده راشی. در واشنگتن پا باور ده فشارونو هدف داده چه پاکستان لتروریزم سر پا مبارزه که حدث زیاده و جدی کریم. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي په راتلونکو نږدې دوه اونیو کې د 1 میلیون افغانانو د نومونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. په تیرو څلورو میاشتو کې د شاوخوا 15 لکه کډوالو نومونه په دغه هیواد کې ثبت شوي. د راپورونو له مخې پاکستان غواړي د روان میلادي کال تر نیمایي پورې افغانانو ته وخت ورکړي چې په پاکستان کې ژوند وکړي. د رسمي احصایو له مخې په پاکستان کې 1 میلیون و 9 لکه افغانان ژوند کوي چې 14 لکه یې راجستر او د 6 لکه نورو نومونه لا نه دي ثبت شوي. تمده چې نن څلور تنه په رسمي ډول د افغانستان د ځانګړیو عملیاتو د قولي اردو د کمانډو د جګپوړیو افسرانو په توګه معرفي شي. د دغو ځواکونو د رسنیو مسؤول ډګرمن عبدالقیوم نورستانی ازادۍ راډیو ته وویل
رئیس ارکان قول اردو نبی الله مرزایی معاون قول اردو
د قول اردو د ارکان د رئیس پتوګه نبی الله مرزایی د قول اردو د مرسیال پتوګه خغالی حیدر د قول اردو د اپراسیون د مدیر پتوګه زبیح الله او د دی قول اردو د مادی برخې د مرسیال پتوګه منصور احمد معرفي کیږي. د نورستانی په وینا په دې مناسبت بعد کابل پرشخور سیمه کې ځانګړي مراسم ترسره شي. افغانستان د اوس لپاره ول زر کمانډو لري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي په سیمه کې ساری نشته. د افغانستان ولسمشر تیر میلادي کال امر وکړ چې د غزوکونه له فرقې د قولي اردو کچه ته زیات شي. اشرف غنی ویلي د کمانډوز وکونه شمیر به تر 2019 کاله دوه برابر شي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي هیواد یې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي او دا د دې لپاره چې ایران د حکومت ضد اعتراضونو په ځپلو کې بشري حقونه نه دي مراعت کړي. د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډه په ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اژانس پرون د یو جګپوړي امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ ټول امکانات په نظر کې نیول شوي دي. دغه مقام زیاتوي د دې لپاره معلومات پکار دي او د دې سربیره چې ډېر معلومات شته بیا هم امریکا غواړي نور معلومات راغونډ کړي څو د بندیزونو پر لارو چارو غور وکړي. په ایران کې د تیرې پنځمې پورز مظاهرې پیل شوې او دغه هیواد بیلابیلو سیمو ته خورې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د بخښنې د نړیوال سازمان په څیر پر تهران غږ کړی چې 13 کلن امیر حسین پور جعفر اعدام نه کړي. دغه کس د 2014 کال په اپریل کې 14 کلن و چې د یوې 6 کلنې نجلۍ د تیری او وژنې په تور ونیول شو. ټاکل شوی وه پور جعفر په اکتوبر کې اعدام شي خو د ملګرو ملتو د اعتراض له امله د هغه اعدام وځنډېد. ایراني مسؤولانو ویلي نن به پور جعفر اعدام کړي. د ملګرو ملتو دوو ځانګړیو استازیو عاصمه جهانګیر او اګنیس کالامارات له ایراني چارواکو غوښتي سمدستي له دې پرېکړې وګرځي، نړیوالو اصولو ته غاړه کېږدي او پور جعفر اعدام نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تهران هغه نړیوال تړون لاسلیک کړی چې له مخې هغه کسان باید اعدام نشي چې د جرمو په وخت کې عمر 13 کلو کم وي. او روسی رسنه خبر ورکوي لستنه د سلورو میا شمانو په ګډون د سایبریا کې د مترو د ټکر پر مهال مړ شوې دي. دا پیښه په خانتی منسک سیمه کې شوې. د دې سیمې د پولیسو ویاند انټرفاکس خبری اژانس ته وویل پرون پر لوی لار دوه موټرو ټکر وکړ. په وژل شوي ماشومانو کې یو لا یو کلن شوی هم نه و. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب سایت www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري واشنگتن ویلي د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات کوي. په افغانستان امریکا په افغانستان عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي
باسیز کې چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بلکه از طرف بانک جهانی، کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی که رابطه نزدیک با امریکا دارن و کشورهای دوست امریکا در اروپا و در آسیا زیاد شود.
په ایران باندې د دې لپاره د امریکا په خبره د مظاهره چانو د ځپلو لپاره تازه بندیزونه لګول کیږي چې بشري حقونه نه دي مراد کړي. نور مهم مسایل هم لرو. د ایران د مظاهرو په اړه باندې کارپوهان څه وایي؟
مظاهرو اهیز د نظام مشروعیت تاوان رسوي، نظام نورم ضعیفه کوي، اعتماد د خلکو نورم په نظام کمیږي او کېدای شي نور خلک هم سره یوځای شي. خو د دې مظاهرو د کامیابی امکان په دې شرایطو کې ما په نظر کم ده.
رازو لومړی مطلب ته واشنگتن ویلی دی د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویل پر پاکستان به له دننه او بهر په پوځي او سیاسي ډګرونو کې سخت فشارونه راشي. هغه ویل خبري روانې دي چې کوم پاکستانی پوځیان په تور لیست کې شامل شي او د اسلام آباد د حکومت کوم مخالفان د پاکستان دننه تقویه شي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سشکاری چې واشنگتن به په څلور ویشت ساعتونو کې د پاکستان پر ضد ځانګړي اقدامات وکړي. په افغانستان ملګرو ملتو او عراق کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته پر اسلام آباد د احتمالي بندیزونو په اړه وویل چې د پاکستان د پوځ او ISI هغه کسان به چې د افغانستان پر ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي، چې نه به دوی او نه به د دوی د کورنۍ غړي امریکا ته سفر کولی شي. همداراز که چیرته دغه کسان په امریکا کې په بانکونو کې پیسې لري، پیسې به یې کنګل شي. زلمی خلیلزاد بیا وویل چې پر اسلام آباد به لدنن هم فشار راوستل شي.
بحثیس که چطور تشویق شوه مردم ملکی
پر دې خبرې کیږي چې څنګه ملکی خلک او نور په پا پاکستان کې وهڅول شي. یوازې پنجابیان نه، پښتانه ملت پال، بلوچ ملت پال او نور چې د اوسنی سیاست مخالفان دي تقویه شي، څو د پاکستان په وړاندې ودرېږي او فشار پرې راولي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د حاکم ګوند جمهوری غشتونکو مخکښ غړی دی زیاتوي چې د ناتو د دوستانو له لیست څخه به هم پاکستان ویستل شي. امریکا به پرې ټولې پوځي مرستې بندې کړي. هر کال چې واشنگتن پاکستان ته د اموالو د انتقال لپاره پیسې ورکوي هغه به هم پرې قطع شي. خلیلزاد بیا وویل چې د نورو هیوادو له لورې به هم پر پاکستان اقتصادي فشارونه وارد شي.
بحث
ایست که چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بحث داده چطور اقتصادی فشار یوازی در امریکا لوری نه در نړیوال بانک IMF در نور هیوادو لکه عربستان چه در امریکا سر نجدی اړیکې لري او په اروپا و آسیا که در امریکا در دوست و هیوادو لوری فشارونه زیاد شي. شاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې په واشنگتن کې د دغو بندیزونو پر لګیدو خبري روانې دي او دا مسله څیړل کیږي چې لومړی کوم ګام واخیستل شي او دوهم کوم یو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې تر هغه به امریکا 215 میلیونه ډالر مرسته پاکستان ته ورنکړي چې په خپل خاور کې د هغه ترستانو پناه ځایونه لمنځه یونسي چې امریکایي پوځیان له هغه سره په افغانستان کې په جګړه دي. نیک هیلی دا څرګندونه ورسته تر دې وکړي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ټرمپ په ټویټر کې د نوي کال په خپل لومړی پیغام کې پاکستان ته د دروغجن او چل ورکوونکو خطاب وکړ. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ خبري غندلې دي. او پرون په اداري فساد تورن شوی پخوانی سر اعظم نواز شریف پر نوی سر اعظم ژغ وکړ چې حل لاره پیدا کړي. زه د پاکستان له سر اعظم شاهد خاقان عباسی څخه غواړم چې داسې ستراتیژي چمتو کړي چې د متحد ایالاتونو د مرستو له اعتکاره ووځو تر څو دوی د دې مسلې لپاره بیا زموږ پر حیثیت برید ونه کړي. نواز شریف زیاته کړه چې د خپل صدارت په وخت د امنیتي پالیسي وړاندیز کړی وو خو غور پرې ونه شو او اوس د پاکستان د امنیتي ځواکونو د قربانیو سربیره نړۍ د پاکستان خبره نه اوري. له پاکستان سره د امریکا د مرستو په اړه ولسمشر ترامپ په ټویټر کې لیکلي دي چې واشنگتن په تیرو 1500 کلونو کې پاکستان ته 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړي خو له اسلام آباد پرته له درواغو او چلول بل څه نه دي ترلاسه کړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو ډیری عملیات تهاجمي شکل لري. دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د راتلونکي کال په سرلای به د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ناکامۍ فصل وي او دغه ډله د افغان ځواکونو پر وړاندې د مقاومت توان نه لري. دا په داسال کې د چلدی د یوې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا ارشد قومندان د طالبان او نورو وسلوالو ډلو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت غوښتنه مطرح کړه. یوسف زدرانا او نور جزئیات.
د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت په اړه په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د ارشد قومندان له څرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو ډیری عملیات تهاجمي دي. د یاد وزارت وایي دولت وزیر د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د راتلونکي پسرلي فصل به د افغان ځواکونو ستونزو د ختمېدو او وسلوالو مخالفینو د ماتې فصل وي. د ده په وینا دا وخت افغان ځواکونه په عملیاتو کې سترې لاسته راوړنې لري او د دولت وسلوال مخالفینو پر وړاندې د ودرېدو توان نه لري.
دغه عملیات هم درلودو چې نتیجې مو ملاتړه وړي دي او کچېره مخالفین جګړې ته ادامه ورکړي زموږ وسلوال پاوز به په ژمي کې داسې ضربې او دوی باندې واریږي چې په پسرلي کې به د دې توان نه لري چې دوی درې پستر بریدونه وکړي او یا موږ دوپاره چیلنج.
ښاغلی وزیر وایي په دې عملیاتو کې تهاجمي جګړې او هوایي حملې شامل دي چې په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جوزف پر روان ژمي کې د وسلوالو مخالفینو او نورو تورستي ډلو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پراخېدو او ډیرېدو غوښتنه کړې ده. جنرال جوزف که څه هم د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان ځواکونو وړتیا وستایلې دي خو د دغو ځواکونو په لارو ځنې ټینګار کړی دی. په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي هم ټینګار کوي چې روان ژمی باید د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو د بریا فصل وي. د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده په دې اړه وایي
کوم عملیات د دې درې میاشتو نیو ستراتیژي سره د امریکا شروع شوي دي واکن ډېر مثبت تمام شوي دي او ډېر مثبت تاثیرات په امنیت کې درلودل. اراضي باید حکومت خپل لاس به تر اوړي په دې ژمي کې او د دې ژمي دغه موسم څخه یو څه استفاده وکړي چې په راتلونکي ګرمۍ په موسم کې طالبان ونه شي کولای چې دا ډېر قوي عملیات موږ د امنیتي
د 2013 میلادي کال له پیلېدو سره په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې جګړه ولسم کال ته وغځېده خو اوس هم تروریزم په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی. د نظامي چارو کارپوه زلمی وردګ دغه موضوع ته په اشاره ټینګار کوي د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د بریا لپاره باید د پاکستان پر وړاندې د امریکا د جمهور رئیس تازه دریځ په جدیت سره تعقیب او په هغه هیواد کې د تروریزم ځالې له منځه ولاړ شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
په مخکینی راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي په خاص توګه دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په تهاجمي شکل کې دی او دوی حمله کوي او مخالفینو ډیری هدفونه هم شنډ کړي دي خو د دغه عملیاتو په اړه باندې ځینې اندېښنې هم شته. د هلمند ولایتي شورا وایي د افغان ځواکونو لنډمهاله عملیاتو د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. په دې وروستیو کې د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې افغان ځواکونه د عملیاتو په ډول کلیو او بانډو ته وځي خو تر څو ساعته وروسته بیرته راوځي چې دغه کار د خلکو ژوند نارامه کړی. ولایتي شورا وایي یا د ځواکونه سیمو ته نه ورځي او یا د یو مخیز ډول عملیات توکړه او حالت دی پوسټي واچوي. الیاس دای په دې اړه ریپورت جوړ کړم.
دا د نادلی چنجیر سیمه ته د افغان ځواکونو د ولوی موټریس کاروان د حرکت وخت دی. د لومړی ځل نه دی چې ګڼ شمیر افغان ځواکونه د نادلی یادې سیمه ته ځي. په هر ځل تلو عام خلک د احتمالي پیښیدونکو جنگونو له ویرې خپل کورونه پرېږدي، لشکرګاه ته نږدې امن سیمو ته ځي، یا هم د وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونو ته ځي چې سرونه په امان کړي. دغه ډول په مارجې، ګریش، ګرمسیر او شمیر نور ولسوالیو کې هم چې مرکزونه د افغان ځواکونو په ولکه کې دي ورته ډول لنډمهاله عملیات ترسره کیږي چې د افغان ځواکونو په ورتلو خلک له وارخطایي دوکانونه، کروندې او ان کورونه پرېږدي او د سیمې تښتي، ځکه د افغان ځواکونو تر راوتلو وروسته وسلوال سیمې ته راځي او په خلکو د حکومت سره د همکارۍ په نوم شک کوي او د هغوی نه بېلابېلې پوښتنې کوي. د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید اخونزاده وایي څو ځله خلکو دوی او حکومتي مسؤلینو ته مراجعه کړې ده چې د دې کار مخه ونیول سي. اخونزاده ازادي راډیو ټول که حکومت غواړي سیمې امن کړي نو تر عملیاتو وروسته دي په نیول شوو سیمو کې پوستې واچوي او امن دي تامین کړي.
مشکلات تر نسته نه پاک نسته چې تاسو غځای په ځای کې بیرته ودی غوځي بیا وسوال مخالفین او غځای غځي یو سیمه نه یو ځان نه شنی وای نو سهار وی ماشه مې نس سهار وی په لکه تشکیل په خاطر باندې چې تشکیل نسته چې تاسو غځای په ځای کې واغه مې کار کوشت.
که څوم د افغان ځواکونو مسولین دغه ډول عملیات مهم بولی او هغه د وسلوالو د ځپلو لپاره یو شو تاکتیک یادوي، خو د هلمند والی وایي د افغان ځواکونو د کومو تشکیلاتو له امله نسي کولای په هغه شوم کې چې سرتیری لنډمهال عملیات ترسره کوي ځواکونه ځپ ځای کړي. حیات الله حیات ازادي راډیو ټول د مرکز سره په تماس کې دي چې تړل سوي تشکیلات پرانیزي او د جلب جذب پروسه پیل کړي او بیا په شومو کې تر عملیاتو وروسته سرتیری ځپ ځای کړي.
مونږ وست دي توانایي لرو چې هغه سیمې په یو او یا دوه ورځو کې بیرته ونیسو. مثلا که زه د باباجي مثال در کوم، درته ولې متاسفانه په تیرو کلو کې چې کله دا سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي وې د هغې تشکیل کم شوی. داسې تشکیل د مونږ په صلاحیت کې نه ده. مونږ د مرکز کې د امنیتي وزارتونو سره په تماس کې یو تر څو هغه تشکیل بیرته هغه اصلي بڼه غوره کړي، هغه منظور کړي. کله چې دا کار وشو انشاءالله د دې سیمو نیول او د لشکرګاه پوره خوندیتوب مونږ ته بیخي اسانه ده.
د میاشت رئیس امنیتي مسولین د هلمند په نادلي، ګرمسیر او نارسراج ولسوالیو کې د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکوي، خو سره له دې چې د ژمي موسم دی څرک یې نه لګیږي. اوس مهال د هلمند، باغران، موساکلا، څنګین، خانشین او د شول ولسوالیو په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي، خو د نادلي، مارجې او کجکي ولسوالیو مرکزونه او د ناوی او ګرش ولسوالیو نسبت ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د برېښنای پیژند پاڼو د قانون په اړه نور بحث نه کیږي او دغه بحث رد شوی دی. هغه پرون دغه خبره په جرګه په عمومي غونډه کې وکړه. ځینو وکیلانو اعتراض وکړ چې ولې د ولسی جرګې مخکینۍ پریکړه په دې باب عملي نه شوه. د ولسی جرګې لخوا لومړی وار د برېښنای پیژند پاڼو د قانون طرح رد شوه، خو بیا مشرانو جرګې تایید کړه چې تر دې وروسته د دواړو جرګو ګډ کمیسون دغه پریکړه تایید او ولسمشر هم توشیح کړه. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د ولسی جرګې د کمیسیونونو رئیسانو د رایو په اکثریت پریکړه کړې چې په برېښنایي تذکیرو کې دی د ولسمشر د تقنینی فرمان له مخې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي او د جرګې په عمومي غونډه کې دی پرې نور بحث نه کیږي. عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د چهارشنبې په ورځ پر موضوع د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه.
دیروز ما د کمیټه رؤسو برایګری گذاشتیم، متاسفانه رای نه ول.
پرون مو د رئیسانو په کمیټه کې دغه موضوع راګری ته وړاندې کړه، خو رای خپل نه کړی. اوس تاسو له خوا یو بل وړاندې شوی چې بحث به پرې وشي. هر کله چې د ولسی جرګې عمومي نصاب بشپړ شو، رای ته به وړاندې کړو چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشي او کنه.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د برېښنایي تذکیرو ویش د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ رسمن پیل شي، خو د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال مرکزی ادارې ویلي چې د برېښنایي تذکیرو ویش د ولسمشر د بوختیا له امله ځنډېدلی دی. د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې یو شمېر غړو په برېښنایي تذکیرو کې د افغان قوم او ملت د کلمو د لیکلو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په تصویبېدو بحثونه وکړل. د ولسی جرګې یو غړي غلام حسین ناصری چې د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسون له پریکړې سره مخالف و، ویل په دې پریکړه باید له سره بحث وشي.
تشکیل ناقص بوده، میکانیزم ناقص،
تشکیل او میکانیزم نیمګړی وو. د دې لمخې د نیمګړی ګډ پلاوی څرګند شوی، نتیجه هم نیمګړی ده.
خو د دې جرګې یو بل غړی نادر خان کټهوازی چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان قوم او مذهب د کلمو د لیکلو په اړه د ملي شورا د ګډ کمیسیون له پریکړې سره موافق و، داسې وویل:
دلته ځینې دوستان داسې کلمې استعمالوي چې ګویا زه افغانه یم. ته افغانه یې نو ته دلته بیا ناست څه لپاره یې؟ د دې اساسي قانون په اساس دی دلته راغلی ده، دی دې وځي له دې جرګې دې وځي.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکیرو د ویش موضوع په څو تیرو کلونو کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه، چې په وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت او احوال د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لاره هواره کړه. دا چې ولسي جرګه به په راتلونکو ناستو کې پر یاده موضوع څه بحثونه وکړي، دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره ملالۍ بشیر اوروي.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د جوشوا بوایل قضیه ته کتلې دي. جوشوا بوایل هغه کاناډایي تبه دی چې له کورنۍ سره 15 کاله د طالبانو په بند کې وو. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دي: د کاناډا پولیسو د بوایل پر وړاندې 15 موارد ثبت کړي چې پکښې تیری، د قتل، تهدید، تښتونه او د دې هیواد د پولیسو تیرستل شامل دي. طالبانو بوایل له خپلې کورنۍ سره په 2012 کال کې په افغانستان کې وتښتاوه او 15 کاله د دې ډلې په بند کې پاتې سو. بوایل او کورنۍ یې د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د طالبانو له بنده راخوشي کړای سول. جوشوا بوایل کاناډا ته تر رسیدو وروسته ادعا وکړه چې د 15 کلونو بند پر مهال طالبانو د ده څلورم اولاد چې لور وه ور ووژله او د ده پر میرمنې جنسي تیری وکړ، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل هم په دې اړه لیکنه کړې ده. جوشوا بوایل د طالبانو له بنده راخوش کېدو 2 میاشتې وروسته د قتل په تهدید او یو شمېر نورو مواردو تورن سوی دی. ورځپاڼې د بوایل د مدافع وکیل اریک ګرانګر څرګندونې هم خپرې کړې دي. ګرانګر وایي بوایل بیګناه دی او هیڅ تیروتنه نه ده کړې. د کاناډا د صدارت دفتر تاییدوي چې تر کرسمس یوه اونۍ مخکې جوشوا بوایل او کورنۍ د دې هیواد له صدر اعظم جسټین ترودو سره وکتل، خو د ښاغلي ترودو دفتر له بوایل څخه د پلټنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر اوسه نه دي ویل سوي چې که د طالبانو دغه پخوانی زنداني مجرم وپیژندل سي له څه مجازاتو سره به مخامخ سي. او نیوز ویک مجلې په افغانستان کې په 2013 کال کې د لومړي امریکایي وژل کېدو ته پام کړی دی. د مجلې په وینا د نیو جرزي ایالت سناتور کوري بوکر دا سرتیری میهایل ګولن معرفي کړی دی. نیوز ویک لیکلي د کال په لومړۍ ورځ امریکایي سرتیرو ته تلفات اوښتي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو قواو قومندان ویلي و چې 2013 کال به په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو لپاره خطرناک وي.
واشنگتن چې پر ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو لپاره بندیز لګولې ده، اوس غواړي پر دغه هیواد د مظاهرچیانو د ځپلو په خاطر نوی بندیزونه ولګوي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې چې لیویونه رئیس دی 22 تنه لامنتیز وکونه سره په خوډب کې وژل شوی دی. تفصیل له احمد شیبر پر راپور کې.
یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې متحد ایالاتونه پر دې فکر کوي چې پر ایران نوی بندیزونه ولګوي. لویدیزو آژانسونو د یوه جګپوري امریکایي چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړ چې واشنگتن د دې لپاره پر نورو بندیزونو غور کوي چې ایران له حکومت ضد مظاهرچیانو سره سخت چلند کړی او لږ تر لږه 22 تنه د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنري ویاندی الیزابت تروسل هم پرون په جنوا کې رویټرز آژانس ته وویل چې د ایران له حکومت یې غوښتي دي چې له اعتراض کوونکو سره خشونت ونه کړي. دا وایي د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري مشر دغو راپورونو ته چې تر 100 ډیر کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي ډیر خواشي نه دی. د همدې لپاره د ایران پر چارواکو غږ کړی دی چې له ټوله وسه کار واخلي تر څو شخړې راکمې کړي، له وضعیت سره په ډیر احتیاط چلند وکړي او نور له هغو هڅو ډډه وکړي چې شخړې ورسره زیاتېدای شي. د فرانس پریس اژانس په وینا پر ایران د بندیزونو لپاره واشنگتن هڅه کوي له ټولو اطلاعاتي سرچینو استفاده وکړي تر څو پوه شي چې څوک مظاهره چانځپي او له بشري حقونو سرغړونه کوي. په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرې د تیر پنځشنبې پروس په مشهد کې د خوراکي موادو د بیو د زیاتېدو لپاره پیل شوې. بیا دا مظاهرې د ایران نورو شهرونو ته خورې شوې او سیاسي بڼه یې خپله کړه. په ورته وخت کې په زرګونو کسانو د حکومت په پلوي مظاهرې وکړې. د یو نتایج شوی راپور لمخي د ایران نیمه دولتي اژانس مهر پرون خبر ورکړ چې د پیران شهر په سیمه کې د ایران د استخباراتو درې کارکونکي ووژل شول. مهر اژانس بیا وروسته د سپاهی پاسداران انقلاب د سخت دریز ډلې په وینا وویل چې دا کسان د عراق له کردستان سره پر پوله وژل شوي او له اعتراضونو سره ارتباط نه لري. د امریکا ولسمشر د ایران د مظاهرو له پیل راهیسې څو ځله په ټویټر کې پیغامونه خپره کړي دي او پرونې په دې اړه په خپل نوي پیغام کې ولیکل چې د ایران خلک د فاسد حکومت د لرې کېدو په لټه کې دي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې اموریدل چې په ایران کې په مظاهرو کې تر اوسه پورې 22 تنه وژل شوی دي. امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. خو اخو د ایران امنیتي ځواکونو خبر ورکړی د حکومت پر ضد د مظاهرو مخې نیولې ده. دغه مظاهرې چې لومړی د ګرانیو په خاطر شروع شوې وې وروسته د اسلامي نظام د مشرانو پر ضد پکې شعارونه ورکړل شول. د ایران د مذهبي مشر او د پوځي ادارو د مشرانو څرګندونو ته په کتو سره به دا مظاهرې ادامه پیدا کړي که څنګه؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د ایران د چارو له کتونکو ساستانې ځخه کړي.
دا خبر دی یو خوشه د مظاهرو اغیز د تاریخ خبر د مظاهرو اغیز د نظام مشروعیت تاوان رسوي، نظام نورم ضعیف کوي، اعتماد د خلکو نورم په نظام کمیږي او کله چې نور خلک هم سره یو ځای شي. خو د دې مظاهرو د کامیابی امکان په دې شرایطو کې ما په نظر کم ده.
تاسو چې د کامیابی امکان کم دی کله چې یو اعتراض یو چیرته پیلیږي او دا اعتراض پراخیږي دغه په خپل یو موافقت نه دی؟
اصلا اعتراض پراخ شوی دی ځکه چې دې اعتراض سره چې په اقتصادي مسایلو را شروع شو په ګرانۍ په بیکاری او په دې شانو او ورسره بیا نور کسان هم یو ځای شول. اعتراض ډېر پراخ ده او دا معنا دا چې خلک ډېر ناراضه دي. ولې اعتراض کوونکي یو رهبریت او مرکزیت نه لري چې دوی رهبری کړي او دوی یو جته ورسوي او هیڅ کوم هدف هم نه لري. نو اتا هغه د خاتمی کسانی هغه د روحانی هغه یو ډله چې معتدله کسان دي حتی هغوی هم سره خواخوږي نه ده اعلان کړی، حتی هغوی هم مخالف دي د اعتراضاتو دي. او بل دا چې تر اوسه سپاهی پاسداران خپل خشن ځپل نه دي پیل کړي په دې باندې چې هغوی په میدان ته ډېر ضرب دی وځي.
تاسو سپاهی پاسداران ته اشاره وکړه، د دغه ځواکونو مشر ویل دي چې د د پوینا فتنه ځپلې ده او په ورته وخت کې دا خبره کړې ده چې په دې مظاهرو کې یو شمېر له حکومت ناراضه او بیا په حکومت کې چې شامل نه دي هغه کسان هم برخه لري. دغه رقم څرګندونی فکر نه کوي چې د اسلامي نظام دننه هم اختلافات ته شاید زمینه برابر کړي؟
کته څه پام کړی دی په څو ډیر وختونه د احمد نژاد د اعتراضونو شروع کړی دی او دغه د سپای پاسران د مشر اشاره هم احمد نژاد ته په حقیقت کې خو لدی سره سره دا ډیر یعنی امکان نه لري چې په داسې حالت کې دوی را مختصي او احمد نژاد الله سره واچي هغه کسان ته چې په دې نظام کې ورګد دي. خو دا خبره سچ ناراضیتان زیات وي، حتی مثلا احمد نژاد د لارجاری پورونو چې مهمه چوکۍ لري په دوی د فساد تور ولګاو او دا خلاص نور ډېرې پیښې وسلې چې د رهبر او د نور اصولپالو په خلاف یې هغوی ځان خلی ولي دا دې هم کومک کو چې اعتراضونه زیات شي. خو له دې سره سره هغه اصلي کسان چې مخالف د نظام دي هغه د خاتمي کسان چې فقط اوس حکومت کې دي په یو شکل هغوی د دغه مظاهرو حمایت نه کوي. د دغه لپاره بل امید نشته چې دوی خلک یو رهبري پیدا کړي.
د ایران د چارو له کتونکو احساس تانګ د سره مو مرکه واوریده. هغه ویل په ایران کې مظاهره د نظام مشروعیت تاوان رسوي خو د دې لپاره چې دغه مظاهره مرکزیت او رهبریت نه لري ډیر اثر تر اوسه نه دی کړی. اوس هم اسمت سروان ته غوږدو.
د ساینس پوهانو څېړنې ښیي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په بریتانیا کې د لنډ مهال لپاره د کنګل اثر رامنځته شي. د کنګل اثر هغې زمانې ته وایي چې هوا ډېره سړه وه او جهیلونه یخ وهلي ول. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا او روسیې د پوهنتونونو څېړنې ښیي چې تر 2 لسیزو به په لنډه موده کې د بریتانیا سیندونه کنګل شي. د لمر د مقناطیسي فعالیتونو د ریاسي یو ماډل ښیي چې له 2021 میلادي کال وروسته د هوا د تودوخې درجه په تدریج کمیږي او ښایي د 2030 په ژمي کې د تیمز سین اوبه داسې کنګل شي چې ښاریان به پرې سکیټ کوي. څېړونکي وایي چې د لمر له لورې د دوو مقناطیسي څپو حرکت اټکلوي. دوی د غرس اټکل کوي چې د مقناطیسي څپو ډېره کمیدا به سبب شي چې له 2021 څخه دا کنګل حالت تر 3 کلونو پورې دوام وکړي.
تنیمی بجې شوې ده خبرونه لانډیز. خای د امریکا متحده ایالاتونو نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وکړی. رويټرز اژانس کانګرس ته د دوه نګدي سرچینو په وینا خبر ورکوي د امریکا حکومت د کانګرس غړي خبر کړي چې نن به پر پاکستان د پوزي مرستو د بندیدو اعلان پټ پلان پډاګ شي. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي پراتلونکو نګدي دوه ونیو کې د 1,000,000 افغانانو د نمونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 15,000 کډوالو نمونه په دغه هیواد کې ثبت شوې دي. د امریکا یو جګپوري چارواکي ویلي هیوادی پر دې غور کوي چې پر ایران نوی بندیزونه ولګوي. ایالات دا خودلې چې ایران د حکومت ضد اعتراضونو په ځپلو کې بشري حقوقونه نه دی مراد کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقونو چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان په تیر په تهران غکړي چې 3 امیر حسین پور جعفر اعدام نه کړی. پور جعفر په اکتوبر کې اعدامید خو د ملګرو ملتونو د اعتراض لامل د هغه اعدام وزندیدا او ایرانی چارواکو ویلي نه هغه اعداموي. او روسي رسنۍ خبر ورکوي لستانه د څلورو ماشومان په ګډون په سایبریا کې د موټر د ټکر په محل مړ شوی. مې خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org باندې لوستلی شئ. افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د بهرنی پالیسۍ په برخه کې د حکومت د لوی پرمختګونو خبره کوي. خو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي او افغان کارپوهان وایي حکومت په دغه کال کې نه دی توانیدلې چې په خپل بهرنی سیاست کې توازن وساتي او د یو شمیر هیوادونو له بهرنی سیاست سره په ټکر کې وو. په دې اړه د ناجی ساپی تفصیلي رپورت اوریدلای شئ. ورسته به 2019 پروګرامونه د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې مهیروي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې په بهرنیو پالیسیو کې د پراخو لاسته راوړنو خبره کوي، خو د چارو کتونکي دا تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني بولي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په 2018 میلادي کال کې دوی توانېدلې چې له نړیوالو هیوادونو سره پیاوړي اړیکې جوړې کړي او په وینا یې چې افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اعلان او په دې برخه کې د وړاندیزونو شاملول د افغانستان د بهرني سیاست لولوی ولا سرولن څخه دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
افغانستان حکومت خپل بهرني سیاست کې ډیر لا سرولل شي. د بیلګې په ډول موږ څو یادولې شو د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې. افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتونو هغه ستراتیژي چې اوس پولیس وا او اعلان پولیس وا په هغه کې د افغانستان د حکومت ډیر وړاندیزونه ځای پر ځای سوي دي. همدارنګه د ناټو د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو سره زموږ هماهنګي، یعنی کله چې د ملګري ملتونو عمومي منشي کابل ته سفر وکړ او په دې کې د افغانستان د حکومت هغه وړاندیزونه چې هغه ومنل شول، یعنې د ملګري ملتونو بیلابیل ادارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دې وړاندې به دی یو ډول په خپل سر فعالیتونه کوله او وسط افغانستان د حکومت سره په هماهنګي د خپل فعالیتونه کوي.
خغلی اسات همدرنګ ویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستې د منځنی اسیا هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي سلورلارې په توګه د افغانستان بدلون، هند سره د مستقیم او هوایي سوداګرۍ پیل، د پوځي مرستو زیاتوالی، د پاکستان منځوي کېدل او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتل په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو څخه و. همدارس په دغه کال کې افغانستان د مهمو غونډو شاهد و، لکه د کابل پروسا، وارسا، بروکسل، چې دغه غونډې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګندوي. په 2018 میلادي کال کې همدارس د ریکا او د آسیا زړه یا استنبول پروسې غونډې هم ترسره شوې. ولسمشر غنی په 2018 میلادي کال کې متحده ایالاتو، اندونیزیا، ترکیه، ایران، ازبکستان، آذربایجان، هند، متحده عربی اماراتو، ترکمنستان او ځینې نورو هیوادونو ته سفرونه لرل. د افغانستان جمهوری ریاست دغه سفرونه له لاسته راوړنو ډک بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغفار اخلاص په دې باور دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو د سیالیو قرباني و.
در سال 2017 ما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان
با 2013 میلادی کال که افغان حکومت په بهرانی سیاست کې د توازن بیلګه مطرح کړم کوم چې یو شمیر ستونزې هم لرلې. کله چې موږ هندستان ته نږدې شو د پاکستان جذبات را څرګند شول او په نړیواله کچه د روسي اقداماتو شاهدان وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایه ریاست په بهرنی سیاست کې له مهمو پرمختګونو یادونه کوي، خو دا هم تاییدوي چې په دغه کال کې له پاکستان سره بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیم
د
ملي یووالي حکومت په 2013 میلادي کال کې ښې سیمه ییزې او نړیوال لاسته راوړنې درلودلې، خو په دغې کال کې له پاکستان سره په بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربیره په 2013 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول، سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربیره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسي اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلې چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي افغانستان په 2013 میلادي کال کې د یو شمیر خېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغیزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکانی په دې اړه وویل
د افغانستان رابط د همسایګانو هم د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودی او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره، دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې. دا افغانستان اوس یو موافقت لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړي دي. دا یو موافقت دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې، هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي، کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولي اخوا د متقابلو عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري. اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بیان د ازادي په اړه معلومات ورکړي چې د بیان ازادي څه ته ویل کیږي.
اما مخکې له دوه چې زه د بیان ازادي تعریف ته مفهوم ته لاړسم، زه غواړم چې وایم چې بشري حقونه په دوه ډوله تقسیمېږي. اول مطلق حقونه دي او دوهم هم غیر مطلق حقونه. مطلق حقونه و موږ وایو چې هغه حقونه چې هیڅوک نشي کولای چې محدود، مشروط او یا هم له نورو حقونو سره غوته تړاو ورکړي، یعنی هغه حقونه چې هیڅ استثنا نه مني. او هغه حقونه مثلا د غلامی منع کول حق ده، چې یعنی هیڅوک نشي کولای چې بل څوک په غلامی ونیسي، او دا هغه حق ده چې هیڅ نو محدودیت نه مني. یا هم د شکنجه حق ده، چې د شکنجه حق له محدود مطلق حقونو نه حسابېږي او هیڅ نوع استثنا نه مني. یا مثلا د فکر ازادي ده، او یا هم د ډلهیزو وژنو او یا د انسانیت پر وړاندې جرمونه دي، چې دا هغه حقونه دي یا هغه جرایم چې موږ ورته وایو چې هیڅ نوع محدودیت نه مني، هیڅ نوع استثنا نه مني او په هر حالت کې مطلق دي، او باید هغه اصول چې ورته وضع شوي دغو په اساس عمل وسي. دوهم غیر مطلق حقونه دي. غیر مطلق حقونه هغه حقونه دي چې کوای سو د قانون په اساس او یا هم د مشخصو قانوني مواردو څخه د حمایت لپاره هغه حقونه محدود کړو، چې د بیان حق یا د بیان د ازادي حق هم له غیر مطلق حقونو نه حسابات کیږي. یعنی د بیان حق اصلي دا ده چې د بیان حق په حالت کې نه محدودیتيږي، یعنی ولاړ په دې اساس ته په دې اصل د چې نه محدودیږي، اما بعضي حالاتو کې بعض استثناءات لري چې موږ په دې اړه هم بحث وکړو. نو که زه د بیان د ازادي مفهوم ته ولاړ سم او یا هم د بیان د ازادي په اساسي عواملو یا اصلونو باندې بحث وکړو، باید وایم چې د بیان ازادي په دې اصل ولاړه ده چې هر انسان د نورو سره مساوي احساس، حکمت او فکر لري، او له همدې امله مساوي حق لري چې خپل نظرونه له نورو سره شریک کړي. او د بیان ازادي لخوال نه هم همدا ده چې کله ټولنه د مختلفو نظریاتو د زغم توانایي پیدا کوي، یعنی کوي چې مختلف نظریات واوري، هغه تحلیل کړي او په غو باندې فکر وکړي او عمل پی وکړي. دا د بیان د ازادي له مثبتو نقطو څخه موږ ورته وایي. او بیا هم د بیان ازادي مفهوم د وینا د ازادي تر مفهوم نه ډیر زیات پراخ ده. موږ دوه نوع ازادي لرو، چې یو د وینا ازادي ده او یا هم د بیان ازادي ده. د وینا ازادي صرف هغه څه چې زموږ فکر ده یا زموږ هغه عقیده ده موږ کوای سو چې هغه بیان کړو، اما د بیان ازادي به څه ته وایي؟ د بیان ازادي ټول لیکل شوي محصولات لکه کتابونه او ورځپاڼې او شفاهي محصولات لکه لیکچرونه او هنري محصولات لکه فلمونه او انځورونه هم پکې شامل دي. یعنی د بیان ازادي صرف د ویلو ازادي نه ده، بلکې هغه ټول هنري محصولات، شفاهي محصولات او یا هم لیکل شوي محصولات هم د بیان په ازادي کې شامل دي.
ډیر مننه ګروال صاحب. په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي کوم آباد یا اړخونه لري.
ډیر مننه عارف صاحب. باید وایو چې د بیان ازادي دوه مهم آباد یا اړخونه او یا هم هغه شکلونه لري. اول اساسی بود یا اول اساسی اړخی دا د معلوماتو ته د لاسرسي اړخ ده. یعنی هر انسان په هر ټولنه کې چې ژوند کوي حق لري چې ټولو معلوماتو ته او منابعو ته په اسانه باندې لاسرسي ولري. دا ځکه چې منطقا هغه څوک چې کله یو چیرته یو بیان کوي باید لمخ کې په خپل ذهن کې یو څه ولري. مثلا که زه دلته راځم او د مایک شاته کینم، باید زما په ذهن کې یو شی وي. زه غواړم هغه خپل مفکوره یا هغه نظریه یا هغه علم چې مثلا زه غواړم نورو ته انتقال کړم، باید لمخ نه لغبار کې لږ زره معلومات ولرم. که زه راځم دلته د بشري حقونو په اړه باندې بحث کوم، زه باید دا حق ولرم چې وکوای سم بشري حقونو منابعو ته، معلوماتو ته او هغه کتابونه چې په دې اړه لیکل شوي، هغه منابع چې په دې اړه کې موجود دي، زه باید هغه ته د لاسرسي حق ولرم. ځکه چې صرف د هغو په مطالعه باندې هغه ته لاسرسي په درلودلو سره زه کوای سم چې بیا دلته راسم یو شی بیان کړم. نو اول اساسي اړخ معلوماتو ته لاسرسي او منابعو ته لاسرسي ده. او دوهم اساسي اړخ د خپل فکر او نظریه بیانول ده. یعنی موږ هغه فکر او هغه نظریه چې لرو باید په آزادانه توګه وکوای سو چې هغه بیان کړو او نورو سره یې شریک کړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو. فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو افریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. اگروال صاحب، که په دې اړه افریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي په افغانستان کې کوم محدودیتونه لري.
ډیر زیات مننه عارف صاحب، مخکې له دو چې زه په د ازادۍ د بیان د ازادۍ په محدودیتونو باندې بحث وکړم، یوه نقطه چې مخکې مانه هیره شوه هغه دا ده چې په بشري حقونو کې د بیان ازادۍ یو پراخه مفهوم لري، او هغه مفهوم یې صرف د بیانول یعنی اظهار نظر کول نه دي، بلکې هر هغه سلوک چې یو چاته یو پیغام رسوي هغه سلوک ته هم په بشري حقونو کې موږ د بیان ازادۍ وایو. شو نو راځو دلته اوس د بیان ازادۍ په محدودیتونو باندې بحث کوو. لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې هم وویل چې د بیان ازادۍ یو مطلق ازادي نه ده، یو مطلق حق نه ده، بلکې دا حق یا دا ازادي موږ کوای شو چې محدوده هم کو په بعضې مواردو کې، او دا ځکه محدودیږي چې موږ وایو چې بشري حقونه له نورو حقونو سره، هر بشري حق له نورو حقونو سره تړاو لري. یعنی بشري حقونه داسې حقونه نه دي چې په جلا جلا تطبیق سي. مثلا که یو حق ته موږ مطلق ازادي ورکو، هغه د یو بل حق د محدودیت سبب ګرځي. نو لځکه موږ راځو دلته بعضې محدودیتونه دغه ازادي ته وضع کوو په قوانینو کې، چې د بیان ازادي ته هم موږ بعضې محدودیتونه وضع کړي دي چې البته په قوانینو کې دا محدودیتونه ورته وضع شوي دي. او هغه محدودیتونه نوم اخلم درې اساسي محدودیتونه دي. اول دا چې د بیان ازادي مطلقیت، یو بل اساسي حق چې د افرادو د حیثیت او وقار حق ده، له خطر سره مخامخ کوي. یعنی کچیرته از د بیان ازادي بيخي مطلقه وي او هیڅ نو محدودیت ونه لري، د بیان له طریقه مو حتی بعضی اوقات کیدای شي د خلکو حیثیت او وقار ته ضرر ورسیږي. نو دغه یو سبب ده چې دغه سبب د ازادي محدوده سوي ده. دوهم کیدای شي د دې حق مطلقیت ملي امنیت او ملي منافع له خطر سره مخامخ کړي. نو د دې لپاره چې ملي امنیت او ملي منافع اکثر اوقات له خطر سره مخامخ نسي، د ازادي محدود سوي ده. او دریم ده چې کله کله د بیان ازادي د عامه احساساتو ته د ضرر رسولو سبب کیږي. یعنی د دې سبب کیږي چې عامه احساسات متاثر کړي. مثلا د بعضو ویډیوګانو نشرول، د بعضو تصویرو نشرول، دا سبب د دې کیږي چې بعضي احساسات متاثر شي. نو لکه دا ازادي په دې دریو مواردو کې محدوده شوې ده. اما د دوی محدودیت کې باید دوه اساسي عناصر په نظر کې ونیول شي. اول دا چې هر محدودیت چې د بیان په ازادي باندې وځي کیږي باید قانوني وي، یعنی قانون هغه محدودیت وځ کړی وي. او دوهم دا چې دا محدودیت باید هدفمند وي، چې هدفمند په هغه درې هدف چې مخکې مونږ ذکر کړو، چې د نورو حقوقو او وقار تدرناوي په سبب باندې، یا هم د ملي امنیت یا د عامه نظم د ساتلو په اساس باندې، او یا هم د عامه اخلاقو د ساتنې لپاره وي. نو دغه هغه موارد باید په دغه عناصر باید د بیان د ازادۍ د محدودولو کې په نظر کې ونیول شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوی دی؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. په ملي او نړیوالو اسنادونو کې د بیان د ازادي حق ته واضح اشاره شوې ده، چې لومړی د اساسي قانون څلور دیرشمه ماده په دې اړه وایي چې د بیان ازادي د تعرض نه مسؤونه ده. هر افغان کولی شي چې خپل فکر د بیان، نظر، لیکلو، انځور او یا نور وسایلو له لارې بیان کړي. هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره سم پرته له دې چې د دولتي چارواکي په جریان کې وساتي خپل مقالې، کتب او علمي اثرات نشر کړي. د رسنیو قانون څلورمه ماده هم په دې اړه کې صراحت لري. او په نړیوال اسنادونو کې که موږ د بیان د ازادي حق وسیړو، بشري حقونو د اعلامیې نلسمه ماده بیانوي چې هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري، او د عقیدې او بیان ازادۍ حق دا دی چې یو فرد هر فرد یا هر انسان څخه د هغه د باور او اندېښنې او د معلوماتو او نظرونو ترلاسه کولو په برخه کې هیڅ محدودیت ورته وځ نه شي. یعنی هر څوک وایي چې په ډېر اسانه هغه معلومات چې غواړي لاسته راوړي، او یا هم خپل نظر په اسانه باندې بیان کړي. او د نړیوال مدني او سیاسي حقوقو میثاق هم په خپل نه لسمه ماده کې د بیان ازادي ته اشاره کړې ده. لکه همغه رنګ چې موږ د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې ته اشاره وکړه، عین مورد د په مدني او سیاسي حقوقو میثاق کې هم راغلی ده.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. هغه لنډې ده چې موري مانو ورته لوګي کړه زیارت تتللی چابي مخلي د لوینه. په افغاني ټولنه کې د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتول دود او پر وړاندې ګڼ باورونه موجود دي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
قدرمنو دوستانو، په مانو او سپیلنه سره د نظر ماتول او یا هم نظر وچول د اریایي او په ځنګړي ډول د پښتني فولکلور یو غښتلی او قوي برخه تشکیلوي. دا ځکه چې اریایي اقوامو ته د مانو او سپیلنه لوګی لبل هر لوګی سپیڅلی او پاک ښکاریده. نو په همدې بنسټ د سپیلنه او مانو په لوګی نظر ماتوي. پاریایی جغرافیا کې سپیلنه یا سپان ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیلنه استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څیړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د اریایي اقوامو هغه سپیڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپان ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغو ځایه چې زه معلومات لرم اسپان تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي. نو د سابق قدیمه کالونه په دې خوا په مختلفو هیوادونو کې د سپند نه استفاده کیږي او دا دغسې یو ګیا بل کیږي چې د دې دود کول اکثرا په کورو کې زیاتر د دې په خاطر ساتي چې د بدو سترګو نه یو څه شی پې وساتي، د هغې د حفاظت دپاره د دې نه استفاده کیږي. مثلا په ترکیه کې، په مراکش کې او په سعودي عرب کې په ډېرو مملکو کې د اسپان استفاده کوي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شاهي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشارې سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل دپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاروه د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
دی وایي چې لمغه وخت چې زردشتي پاچا د سپیلنه او د لوګي کول دود پیل کړ، پاریایي اقوامو کې هم چې اکثره زردشتیان وو رواج شول. وجیا چې د مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې په اړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته ددام په خاطر سه نظر نیسي که دود نه که بیا نظرېږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو دود دی، خپل نوی شیانو باندې، یا خپل کور باندې، کور ته یو نوی شی اخلي، خپل خپل کالی ته مانو دودی په خاطر سه نظر نیسي. مثلا مور به د خپل دعلی نه زده کړم نسل نه پاتې شوی ده.
نوموړی وایي چې د مانو او سپیلنیو لوګی کولې په کور کې یو ځانګړی او نه قضا کیدونکی دود ګرځېدلی. د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم راضیه خي وایي چې په کور کې سپیلنی او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پانګار اچوي.
ترڅو لوګای وکړي.
مونږ ماشومان ته د بس غټار ته نه پیګم سوګوي نظر د سوګوي ګناه د خمو خپل قدمي کارونه کوم. ماشومان سيزلو کې مونږ ورته د سوګ سیمریز مونږ ورته د چون د دې قدمي هم د رواجم د مور پلار سکړې موږ هم دا کار کوم. بیا انجینی وای سي دا ما د مور د غلط کار د موږ وای زم خپل کار کوم مونږ د وسپند د بربوت د خله نو سيټوسي وای نظر تم خدا تپل تم خدا پاکي وای بي مې د بربوت ډېر خوخي ډېر خاصه بوي لري بربو کوم مشکل ولر یو نه لري ز بربو پچره باندې کوم سيټوسي ډېر خاصه بوي لري کوم زخم ولري غتي دو دوي د درې شادي مونږ د سپند بربو دي هر څومره چې خوختل امر غوړ دي لاسوم کې دي شلوم کې دي دي سم کې ډېر وخت دي ډېرم کې ارزانه دي ډېر ارزانه دي قیمت ارزانه ده بوتلو کې مچول چې دا جدا شي مرتبانو کې ادم مال میګ د سپند د بربو دي د مونږ دي ودی ما فکر کې دایم
د کابل خار یو اوسنونکی فاطمه بیا وای چې مانو او سپلنی هم په ځنګړي وخت کې لګی کیږي دا چې ډول هغه وای
مانو چې د ماخم او سبای چې مرو نشي هغه د خلکو رنی د پاره د دوی چودريګه چې دا خد نظر د پاره د سترګو د پاره چودريګه دا سترګونو مخې د پاره ورته مانو د دوی ما چې خپل د دتکړې مورون ته مې دتکړې وريري ته مې دتکړې هغه مې د بخاري نه مې انګار مې اخیسته اور باندې مې مانو خې د دتکړې مې د بس کورنۍ ته مې ټولته پخ کړه دې بیا مې ور باندې واچولې استمې گزار کړې خوشبوې بوی لري د کورنۍ د پاره خده یو کور چې دې نام مخلې او دغه پکې نه بیا هم ماړو د دوی چودري کې چې سوګرا شي د ازما کور بدبوي ورنه کې ماړو د ډېر خاصه بوی ده دوه رقم ماړو دي کنه او پانی دي یو د سې لکه دغه غوندې دي چې هغه چې ترک ترک کوي چې بیا خلاص به ورن توې چې د خار نه راوړې چې دا مونږه چاو کنه دې د پاره خده بیا ور وخت کور کې سات ځان سره چې لکه غریبو کې کنه کورنۍ د پاره خلګې چې دې ته ګوره دغه غریبي لري ودرې کې چورته لګ ماړو د چې دا نظر
نشي د فاطمه په خبره چې کله سپلنی او مانو دوت شي نو انګاری په پاکو اوبو کې مړ کیږي او پاتې شونه په داسې ځای کې گزاروي چې عملار وي پیغله تمنا بیا وایي چې کله په سپلنی یا مانوګانو سره نظر ماتوي نو زړې خځې ورسره وایي چې د سرو سترګو د شنو سترګو د تورو سترګو د بد سترګو نظر مات
سپنسی دی د قدیم نمکته یو راج پات رسم راجم ده زیاتر د نظر لپاره دی واده مراسم لپاره کلی کې زیاتر ناویګان ته دی په واړو تماشمن سو پیدا کی یو کورس سره نوې جوړي دی باندې سوګ نوې شای اخلي هغه پی دی دا یو نظر سوین کی فکر بچ ګون باندې نسی یعنی سمون نظر سی ک سپندوت نکی ک سپندوت کی هغه وای نظر مات سی اس بد سترګو نو ساتل سو خ نه شګون باندې نسی سپندانی وای کی چې په یا په غاز یا په ریا شې نسی بیا غیر سه دا ور ورکو مخته
د سپلنی او مونولوګای څه ګټ لري اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکې دی د پښتون راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی زوب کړي
خو اسپن یګ نباتی است کې
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده دا په عام ولس کې د یو سوچا او پاک نبات په توګه مشهور شوی دی عام خلک دا فکر لري چې کلا یو کور جوړ کړي یا یو نوې چیز واخلي په دې خاطر چې سوچ شینو سپیلنی ورته لوګي کوي خو په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګي د کوټي بوی ختموي بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټي ککړه هوا پاکوي همدارس کې چیرې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټه وردی او حتی د خالینی د تارونو د رنگول لپاره هم پکاریږي
سپند جوش میدن که به خاطر که هم تارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنیم به خاطر قالین
د نوموړي په خبره کې چیرې سپیلنای په اوبو کې جوش شي او په اوبو ټول بدن پریمنځل شي نو لوی خو میکروبونه وژني او لبلې خو جلد نرم او تازه ساتي د کندوز ولایت اوسنکی زهرا چې د مهال په کابل کې سپیلنی لوګی کوي راته وایي چې د سپیلنی په لوګی کولو د ځوانانو د ښایسته ځوانۍ سلامتي غوړي او بد نظر ماتوي
دلته خوري لوګی کومه بس خوري یو کال کیږي
یو کال کیږي
خو
د مونږ په اکل څه پیږي ولې د خلکو ته دوده
دې د پاره دودوم کنه چې دې خدا او بابد خسر وسره چې کوم خيزو ګوره خيستوي نام خدا کوم الیکانت ګوره باډي د پاره خوي او دوکانداري د پاره او د نظر او د بد نه د خشي د لوګي زه په خپل پکور کې لوګي کومه ماشومانانو د پاره او سبي چې مونږ د پاسم هغه وخت لوګي کومه بیا چې مازیګر واپس کوته لاړ شم بیا هغه وخت لوګي کومه دوه وخت لوګي کومه کور کې
مونږ ستاسو خلکو ته دوده کنه دل کومه کې لکم جی اخلي
دا کوته څنګه کې اخلمه دوکانداران باندې اخلمه دیش سلوی خرو په اخلمه بیا مازیګر پوری به د ختمه کیږي
دغه دیش سلوی خرو په مونږ ستاسو خلک نه پدی باندې 100 روپۍ ګټي
پدی باندې خورې 200 250 300 400 پس هغه نه زیات نه کیږي
به داتکه
بس خورسته کومه د ماشومانو د پاره مصرف و اومه په کور کې لرګي اخلمه غاز اخلمه او بس ترکاری پخومه
په خور بازار کې څو رقم کسانو ته استعمالو دود کې بیا پیسې درکې
کوم چې الیکان چې وینم نام خدا کوم ځوانانو ته وینم چې پیسه دارانو ته وینم بس هغه ته لګې کومه خوري بس غریب ته خلوګې نشو کولی ولې چې کوم پیسه دارانو ته وینو داغي پسې مونډه و چې د لګې بکو چې ولست شلوار کوي بس قوار نه خوي دا هر څه د پاره د لګې خدا ولې چې نانو ګوره سبب ماشومانم پیدا شي خلګې ته لګې کوي وې چې دا د نظر نه د بد نه د هر څه نه د خدا د لګې
تر اوسه کوم څوک در باندې په قرسوي مې
نه 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 هیڅ څوک نه دی قرشوي سره په هغه وخت قاریږي کنه کوم چې روزه وي رمضان وي چې دا لګې راته بد لګي وې لګې مکه
درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه په همدې ځای پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي www.azadiradio.com ستاسو بریا زموږ هیله ده